آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وایي د طالبانو استازي د افغانستان د اعلی شورا غړي د مستقل کارپوهان د طالبانو نه علاوه د نورو جنگي ډلو غړي د قطر په پایتخت زوحا کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو ته چې نن د شنبه په ورځ نه پیل کیږي راغونډ شوي دي. د فریدی گری د ملنی په سبب د بالټیمور د پولیسو په سبب منصبانو باندې تور لګول شوې ده، او هغه کارګری اتحاد چې د پولیسو د هغو شپږو سبب منصبانو استاد ده چې د بالټیمور د یو سیدونکو فریدی گری په نیولو او مرګ په تورونو ملزم شوې ده، په نوای په دومره بیړه د دغه منصبانو په ملزمولو او د هغو په باب په قضاوت کولو کې سیاست نقش لوبولی. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به نوملی دا رپورټ راواخلو چې درواورو چې وایي د خوست په سرحدي سیمه ببرک تاڼه کې د افغان امنیتي قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او بیا به دا رپورټ راواخلو چې وایي په اوسنی نړیوال نظم کې د ایران او سعودي عربستان اړیکو ته په اکثره وخت د یو هیواد ګټو ته د بل هیواد په تاوان لیدل کیږي. خدا دې اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واوري.
افغان چارواکي د طالبانو استازي د افغانستان د سولې د اعلی شورا غړي مستقل کارپوهان او د طالبانو علاوه د نورو جنگي ډلو غړي د قطر په پایتخت دوحا کې د افغانانو خپلمنځي خبرو ته چې نن د شنبه په ورځ پیل کیږي راغونډ شوي دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې آزاد بحثونه دي د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت او د طالبان ترمنځ اختلافونو او جګړو ته د حل د لارې د پیدا کول لپاره کیږي. یو افغان کارپوه چې په دوحا کې په دې خبرو کې ګډون کوي د امریکا ژغ ته ویلي دي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د دواړو خواو ته دریزونه چې دوی سره بیلوي سره نږدې سي چې مخامخ خبرو ته لار برابر سي. هغه وویل چې دغه دواړه لوري به چې په قطر کې سره ګوري خپل پیشنهادونه تبادله کړي چې د کابل د حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې خبرې وسي. د دې غونډې بندوبست د ساينس او نړیوالو چارو لپاره د پګواش د کانفرنسونو په نامه مؤسسه د ملګرو ملتونو سره په ګډه کړی دی. خو دغه کارپو ویلي دي چې د کابل د حکومت مامورین په رسمي ډول نه بلکې په شخصي ډول په دې خبرو کې ګډون کوي او د حکومت نمائندګي نه کوي. د طالبانو نتاق هم د امریکا ژغته ویل دي چې دوی په دې شرط په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې دا ومنل سي چې دا به رسمي خبرې نه ګڼل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بالټیمور د ښار لوی څارنوال د پولیسو په هغو شپږو صاحب منصبانو باندې جنایي تورونه لګولي دي چې د فریدی گری په نیولو کې لاس درلود، او ویلي دي چې د ایالت د طبي چارو مفتش دا پریکړه کړې ده چې د پولیسو په توقیف کې د هغه مرګ قتل و. ایالتي څارنوالي ماری دن موسبي پرون د جمعې په ورځ وویل چې گری کله چې د اپریل په 12مه د پولیسو په وان موټر کې واچول سو په دې وخت کې د هغه غاړه سخت زخمي شوې وه. هغه وویل چې هغه ته د موټر د چوکۍ کمربند چې حفاظتي کمربند یې هم نه و تړل سوی، او دا کار حتمي دی، او دا چې صاحب منصبانو د هغه سره طبي مرسته هم نه وکړي، که څه هم چې گری ورته ویلي وو چې دی دغې مرستې ته ضرورت لري. موسبي دغه توقیف په خپله یو غیر قانوني کار وباله، او ویې ویل چې هغه چاقو چې د دغه 15 کلن تورپوسي سره و هغه د کومې حملې دپاره نه و راخیستی، او د هغه سره موجودیت قانوني و. هغه کارګري اتحادیه چې د پولیسو د شپږو صاحب منصبانو استازی ده چې د بالتیمور د یو اوسیدونکو فیدیګری د نیولو او مرګ په تورونو ملزم سوی دی، وایي چې په دومره بیړی او چټکۍ سره د دوغو سایه منصبانو په ملزمولو او د هغوی په باب په قضاوت کولو کې سیاست نقش لوبولی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. د فیدیګری کورنۍ ویل دي چې د هغو تورونو له کبله چې د پولیسو په شپړو سایه منصبانو باندې لګېدلې دي، راضي ده. د ګری پلندر ریچارډ شپلی وبرون د جمعې په ورځ په بالتیمور کې خبریالانو ته وویل چې دغه الزامونه د فریډي د پاره د عدالت په برخه کې یو مهم اقدام دی. هغه په دې شار کې د سولې غوښتنه وکړه، خو ویل چې د عدالت څخه پرته سوله نشي راتلای او راسي چې د عدالت په تعقیبولو سره سوله راولو. د ګری د کورنۍ مدافع وکیل ویلیام مرفي هم وویل چې دغه الزامونه د فریډي د پاره د عدالت په لار کې یو متحرک اقدام دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغه چې د فیدیګری په نیولو کې د لاسلودلو له کبله د بالتیمور د پولیسو په شپړو سایه منصبانو باندې د تورونو د لګولو اعلان وسو، پرون د جمعې په ورځ وویل چې دا بالکل مهمه ده چې 15 کلن افریقایي امریکایي چې تیره میاشت د پولیسو په توقیف کې مړ سو، د هغې په اړه حقیقت معلومیږي. هغه وویل چې زه فکر کوم چې د بالتیمور خلک تر هر څه زیات د حقایقو معلومول غواړي. جمهور رئیس دا تبصره په سپینه ماڼۍ کې وکړه او ویل چې د ټول هیواد خلک هم دا غواړي. ښاغلی اوباما وویل چې دا به د ده لپاره مناسب نه وي چې په هغه قانوني جریان باندې چې په دې قضیه کې شامل دی خبرې وکړي، مګر دا چې دی غواړي په دې ځان ډاډه کړي چې قضایي سیستم په هغه ډول چې لازمه ده پر مخ ځي. هغه وویل چې عدالت باید تامین شي. د ژغورنې د چارو کارکونکو پرون د جمعې په ورځ هم په نیپال کې د هغو کسانو د پیدا کولو هلې ځلې کولې چې په یوه ډېره سخته زلزله کې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خځلو لاندې سوي دي. په دې زلزله کې د جمعې په ورځ د مړو شمېر 4200 تنو ته رسېدلی و. فکر کېږي چې مړي به تر دې هم زیات وي. د ژغورنې د چارو کارکونکو چې د نړۍ د زیاترو هیوادونو څخه راغلي دي، کوشش کوي په دغه زلزله کې چې د اپریل په 15مه وسوه وجلسوی یا ژوند پاتې کسان پیدا کی. په پایتخت کټمنډو کې ژوند بیرته عادي حال غوړه کړی دی او د دوکانونو او مغازو خوندان خپل دوکانونو او مغازي خلاص کړی او د شهر اوسیدونکو خیمه ټولې کړی دي او خپل کورونه ته تللی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمه په حق لري او عاجله غونډه را بللې او په هغه کې د ملګرو ملتونو مشر خبرداري ورکړې دي چې په هغه هیواد کې به د تیرو سخت کموالی په څو ورځو کې د مرستو رسول ټول کارونه بند کړي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ماتیو رایکرافت پرون د جمعې په ورځ مخکله دي چې د غونډې تورسي وویل چې په یمن کې د حالات مخ په زیاتېدونکو خرابوالي زیاتې اندېښنې راپیدا کړې دي. هغه د ټولو خواو څخه وغوښتل چې په ټول هیواد کې د بشر چارو په تر سره کولو کې د خندونو د لیري کولو تضمین وکړي. د بلې خوا سعودي عربستان پرون د جمعې په ورځ وویل چې په لسګونو یمنی شیعه یاغیان وژل سوي و یې وژلې دي چې کوشش کاوه د سرحد څخه راواوړي او په دې هیواد کې دننه حمله وکړي. د خلکو د نظر معلومولو د یوې نوې سروې له مخې اکثر امریکایان په تروریستانو باندې د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي، که څه هم چې کوم مشهور تروریست امریکایي وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سروې په اساس په سلو کې تقریبا 15 امریکایان ویل دي چې د امریکا متحده ایالات کولای شي چې د یوې بی پیلوټ الوتکې څخه کار واخلي او په خارج کې یو امریکایي تباه که د کوم تروریستي سازمان غړی وي ووژني. د دې رایګرین نتیجې یو اونۍ وروسته له هغه اعلانیږي چې سپینماني وویل د لویدیز دوه تنه چې ارغمل نیول سوي وو او هغه یو امریکایي او یو ایټالوي وو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو کې چې هدف یې القاعده وو وژل سوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې اړه خپل تاسف څرګند کړ او ویل چې په هغو عملیاتو کې چې د القاعده مشر احمد فاروق ووژل سو، دوه ارغمل کسان هم وژل سوي دي. هغوی امریکایي وارن وینستین او ایټالوي گیوانی لوپورتو. د القاعده تروریستي شبکې هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې نیولې وو. یو امریکایي چارواکی امریکا ژغته وویل چې دغه وطنه د جنوري په 14مه د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی وو. د رپورټونو په اساس یو بل امریکایي چې ادم ګدان نومېده او د القاعده یو نتاخو هم د جنوري په میاشت کې په یو بل حمله کې وژل سوی وو. د خلکو د نظر معلومولو دا سروي د اپریل د 23 څخه تر 28 پورې د شغل یو باما د معافي غوښتلو سره ورسته سوي ده. په لاسو کې شپږ امریکایان په عمومي توګه په تروریستان باندې د بې پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې فقط 14 پسولو کې د دوه حملو مخالف دي او 40 پسولو کې یوه خوا لانه تاییدوي. د بې پیلوټ الوتکو پروګرام د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای لخوا عملي کیږي او په هغه باندې چارواکي په عام ډول بحثونه نه کوي. دا او د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو دونکو اوس به د خبرونو نوروسته رپورټونه راوخلو. د خوست په سرحدي سیمه بابرکټانه کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبان ترمنځ جنگ شوې ده. محلي مقامات ویلي دي چې یو شمېر پولیسو په ګډون طالبانو ته درانه تلفات اوښتې دي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست نه دا رپورټ رالیږلی.
حکومتي مقامات وای تر 200 زیات طالب جنگیالیو چې په درنو سپکو وسلو سمبالو نیمه شپه د ترزیو علي شیر ولسوالۍ د ببرک تانی په سرحدي سیمه کې د پولیسو پر دوو امنیتي پوسټو بریدونه وکړل. د خوست دی ولی مرسیال عبدالواحد پټان وای د بریدګرو پر وړاندې د پولیسو د مقاومت لامل جګړې شپږ ساعته دوام کړی چې په نتیجه کې پر یو شمېر پولیسانو سربیره طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وخته. هغه امریکا غږ ته وویل چې په دې جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب جنگیالي وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. هغه د غرض وایي چې یو شمېر سرحدي پولیسو ته هم مرګ ژوبله او وخت ده. ښاغلی پټان په دې اړه داسې وایي:
او د یو تعرض وکړ زمنګ د قهرمان مسله قواو د دې سره مخامخ شو. نږدې جنگ چې کوم هغه د راکټ اندازو او د هوانونو او د پیکاو د شکو د دې جنگو او چې د کې دښمن ډیر سره ماتلې دلې ده. 15 کس مړي دی ورکړي دي او 20 کس زخمیان لري چې د څلورو کسانو جسدونه په محل د حادثه کې پاتې دي. تنه موږ هم تلفات لرو، 2 کس شهیدان، 15 کس زخمیان لرو.
د بابرک تانی د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې په جګړه کې دواړو غاړو خې پریمانه سپکه او درنې وسلې وکارولې او د سهار تر وو بجو یې دوام وکړ. دوی زیاتوي چې څلورو وژل شو طالبانو مړی لیدلې دي. بل طرف وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې د خپل شپږو جنگیالیو دی وژل کېدو او د ونورو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو ادعا یې کړې چې د شل پولیسي وژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړی دي. طالبان زبیح الله مجاهد خبریالانو ته ویلي چې د ببرک تڼۍ پر امنیتي پوستو تر سره شوي د غوروستي بریدونه د دوی له لوري د عزم په نوم د پیل شوو عملیاتو یوه مهمه برخه وه. خو په عین وخت کې د خوست امنیي قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې په دې ولایت کې د بمی او وسلوالو بریدونو د مخنیوي لپاره له ټولو امنیتي ادارو سره پر ګډو پلانونو کار کړی دی. هغه امریکا غږ ته وویل:
خوشبختانه زړور امنیتي ځواکونه د خپل وطن د خپل خلکو په دفاع کې دي. په دې شک نشته مونږ د دوی په مقابل کې ډېر قوي تدابیر لرو. مونږ مشترک امنیتي پلانونه د لاس لاندې لرو چې روزانه دغه نه کار اخلو. د خوست په سطح په ټولو ولسوالیو کې هیڅ داسې کومه ستونزه نشته، الحمدلله. د خوست په ولایت کې چې هغه د تشویش وړ وي.
د اعظم په نوم د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د پیل خبر کابو دوی اونۍ مخکې ورکړل شوی. طالبانو ادعا کړې چې په ترڅ کې افغان حکومت درون ځاني او ملي زیان اړولی، خو حکومتي مقاماتو د عملیات تش تبلیغات بللي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادو رادیو پیغام چې تاسو واورئ. په سلګونو افغانان هر کال د انساني قاچاقبرانو ښکار کیږي. زمون خبريال ممتاز بهیر په دې باره کې کابل نه دا رپورټ را لګل.
دا کانتینر کې چې واچول دا کانتینر نو د سیو کانتینر او چې نفس به د انسان پکې بندیدو ای سورې نو چې نو چې موږ اکسیجن اغېسته په د کې اند چې 22 درویش کسان بيوش شلو. موږ دا فکر کوو چې دا مړ شل هو. موږ دا
څو کسوي
ټول ولو د 200
2500
په یو کانتینر کې دا 40 فټه او د کانتینر کې پال د چې بیا موږ ورسې د کانتینر نه ښکته کړو یو ځنګل کې. دا کم خلک چې بيوش او د باندې یو باچو هغه راجیک شلو دا نور
چې دا د کابل خار اوسیدونکو اجاز خان غږ دی چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د ایران او ترکیه په سختو لارو د خپل سفر د سترګو لیدلې حال بیانوي. اجاز خان چې سلور ویشت کاله عمر لري او اوس په کابل خار کې ټیکسی چلوي، شاوخوا سلور کاله مخکې د یو انساني قاچاقونکو په مرسته له افغانستان څخه لومړی ایران او بیا ترکیه ته ولاړ. د لارې په اوږدو کې ډېرې سختې لوږې او تندې ولیدلې، خو کله چې غوښتل د سمندر له لارې له ترکیې څخه یونان ته ووړي، د یونان د سمندري ځواکونو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته واستول شو.
چا ځانونه خطا کړه په دې سمندر کې، چا سره چې دا ټوپان نه ولاغه کشتۍ کې ناست وینیول، چا سره چې ولاغه ځانونه خطا کړه، خو بیا یېم ونیول. مونږ بیرته را ریپورټ کړلو افغانستان ته راولېږو.
اجاز وایي یونان ته د رسولو په بدل کې قاچاقونکي ته 1000 امریکایي ډالر منلي وو. شاوخوا یو میاشتې په پښو او ځینې وخت په موټر کې په خطرناکو لارو سفر وکړ، خو اروپا ته په رسیدو بریالی نه شو او د دویم ځل لپاره یې په دې لار سفر ته زړه ښه نه کړ. د پسرلي په رارسېدو او د هوا په ګرمېدو سره زیات شمېر افغانان د انساني قاچاقونکو لخوا په ډېرو سختو او ناقانونو لارو له افغانستان څخه د اروپا او نورو صنعتي هیوادونو په لور روان گی، چې دا سفرونه تر ډیره د سر په بیه هم تمامیږي. له هغه ځایه چې دا سفرونه او انساني قاچاق په پټه تر سره کیږي، نو ځکه په دې اړه کره ارقام لا تر اوسه په ډاګه شوي نه دي چې هر کال څومره افغانان په دغو لارو سفر کوي او په دې لار کې د قربانیانو شمیر هر کال څو ته رسیږي. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 2012 کال کې 50,000 او په 2013 کال کې 14,000 افغانان د نړۍ په سترو صنعتي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اماړیکو رئیس اسلام الدین جرأت امریکا غتول هغوی په دې برخه کې کره شمیرې په واک کې نه لري او زیاته کړه چې اکثره هغه کسان چې په ناقانونه توګه کډوالۍ ته مخه کوي هغه افغانان دي چې په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. 5 میلیونه افغانان په دوو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د دوی له ډلې اکثره اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. موږ یوازې په دوو ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په برخه کې قونسلګریان لرو. د همدغو قونسلګریو لخوا په تیرو میاشتو کې د شپږ اوو تنو جنازې افغانستان ته راوړل شوې دي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم یو له هغو ادارو شمیرل کیږي چې د انساني قاچاق او ناقانونه مهاجرتونو په برخه کې فعالیت کوي. د انساني قاچاق د قربانیانو په اړه دغه سازمان وروستی راپور ښیي چې له 2002 زیږدیز کال راهیسې 1400 افغانان چې ورکه ښځې او ماشومان هم شامل دي د انساني قاچاق قرباني شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي که څه هم له نږدې لسو کلونو راهیسې افغان حکومت د کډوالۍ ځینې نړیوالې ادارې او یو شمېر ستر صنعتي هیوادونه په افغانستان کې د انساني قاچاق او ناقانونه مهاجرتونو د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، خو هغه راست چې تمه کیږي په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې او پرمختګ نه په سترګو کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
لاند خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مستقل کارپوهان او د طالبانو علاوه د نورو جنگي ډلو غړي د قطر په پایتخت دوها کې د افغانانو خپلمنځي خبرو ته چې نن د شنبې په ورځ پیل کیږي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بالتیمور د ښار لوی څارنوال د پولیسو په غوښپرو صاحب منصبانو باندې جنایي تورونه لګولي دي چې د فیدي ګری په نیولو کې لاس درلود. او هغه کارګری اتحادیه چې د پولیسو د شپږو صاحب منصبانو استازی ده چې د بالتیمور د یو اوسیدونکي فیدیګری د نیولو او مرګ په تورونو ملزم شوي دي، وایي چې په دومره بیړي او چټکۍ د دوو صاحب منصبانو په ملزمولو او د هغوی په باب په قضاوت کولو کې سیاست نقش لوبولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د سالمونیلا په ناروغۍ اخته کیږي چې د خوراکي موادونه پیدا کیږي، خو ښایي یو ورځ به د همدغه میکروب بدله شوې بڼه چې د زیاتو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره تر ټولو ښه وسیله وګرځي. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريالې جیسیکا برمن پر رپورت کې ز عاشق الله رحیم زو وړاندې کوم. د سالمونیلا بکتریا یا میکروب د خوراکي موادو د ملوث کېدو یو ستر عامل دی. دا میکروب په خامو غوښو، هګیو او شیدو کې پیدا کیږي. په دې ناروغي اخته شخص ته د زړه بدواله پیدا کیږي، نسناسته یا اسهال هم پکې زیات وي، ګیډې خوږیږي او سخته تبه ورسره وي. د سالمونیلا یو ډول حتی د محرقي یا لوی تبې سبب هم کیږي. خو په جرمنی او امریکا کې چیړونکو دغه میکروب د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره په یوې وسیلې بدل کړی. روی کورټیسس د امریکا د اریزونا په پوهنتون کې د میکرو پیژندنې په څانګه کې پروفیسر دی. هغه او ملګری یې لمړی هغه ډول سرطان د موږکانو په بدن کې ځای پر ځای کې چې انسانانو په بدن کې پیدا کیږي، او بیا یې د دې سرطان د غوټو د لمنځه وړلو لپاره د سالمونیلا د بکتریا یا میکروب نه کار واخیست چې په لابراتوار کې پې کار شوی و. ښاغلی کورټیسس وایي، موږ ټول په دې باور یو چې سالمونیلا زموږ دښمن دی، خو په خط کې هغه زموږ ملګری هم کېدی شي. مونږ ولیدل چې د سالمونیلا بکتریا د سرطان غوټې وبکړي او لمنځه یوړلې. زه تل د هغو میکروبونو پسې ګرځم چې خلک فکر کوي هغوی زموږ دښمنان دي، خو په حقیقت کې هغوی زما ملګري دي، او زه غواړم چې هغوی ستاسو ملګري هم شي. د همدغه څېړنو له برکته پروفیسر کورټیسس او ملګرو یې داسې واکسین هم جوړ کړ چې د نری رنز یا سل ناروغۍ د علاج لپاره تر ټولو غوره ګڼل کیږي، او د بی سی جی په نامه د واکسین ځای به ونیسي چې اوس په نړۍ کې د دې ناروغۍ په درملنه کې ترې کار اخیستل کیږي. تحقیق کوونکو همدارنګه د چرګانو لپاره یو واکسین هم جوړ کړ چې له برکته یې د هغو میکروبونو د خپرېدو مخه نیول کیږي چې د چرګانو د خامو غوښو په خوړلو سره د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي. کورټیسس وایي هغوی او ملګري یې کوښښ کوي چې د سالمونیلا په بکتریا نور کار هم وکړي تر څو په دې سره د انسانانو د سرطان درملنه هم وشي. ښاغلی کورټیسس وایي ښایي د هغوی څېړنه به یو څه وخت نور هم ونیسي، او تر هغې وروسته به د سالمونیلا میکروب په کلینیکونو کې په انسانانو هم تطبیق شي، او د سرطان د ناروغۍ لپاره به په یو ګټور درمل بدل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ واخلو. په اوسنی نړیوال نظم کې د ایران او سعودي عربستان اړیکو ته اکثره وخت د یو هیواد ګټو ته د بل هیواد په تاوان لیدل کیږي، او داسې فکر کیږي چې د یو اړخ نفوذ زیاتیږي نو د بل اړخ نفوذ به کمیږي. که څه هم دا خبره به رښتیا او یا غلطه وي، خو داسې ښکاري لکه څنګه چې په سیمه ییزې او نړیوالې سطحې متحدین سره بدلیږي. سعودي عربستانانو په خپل مشرتابه کې بدلونونه راوستي دي، او دا ډاډ یې ورکړی دی، او په راتلونکو مشرانو چې په قطر کې چې قطر ډېر څرګند دی، دوی به ځوانان وي، په نور تیریکونکي به وي، او په داسې حال کې چې د سعودي عربستان پاچا عمر 8 کلونو ته رسیږي، نو دغه هیواد نه غواړي چې په نور هم خپل قدرت وغځوي، خپل قدرت په سمایز سطح وغځوي. د امریکا غږ خبري الهیدر موردک له قاهرې نه دا رپورټ را لېږلې ده چې خلیل خان به خلاصه درته در واوروي.
دا سیال کې د خارجي هوادونو مشران د سعودي عربستان پلازمینه ریاض ته د پنځشنبه پر ورځ راورسېدل چې په متحده ایالاتو کې د راتلونکو غونډي تیاری ونیسي، خو د ټولو سترګې د سعودي په شاهي کورنۍ دي. دغه یو ډېر عمر لرونکي بادشاہ نوی او ځوان کس د خپل ځایناستي په توګه ټاکلې دي، او پنځه اویا کلن سعود الفیصل چې له ډېر وخت راځي د بارنیو چارو وزیر وو هغه لري کړی دي. تھیوډور کراسک چې په خلیج کې میش د سیاسي او سیمایزو چارو څېړونکو دی، او د خلیجی هیوادونو اټلانټیک په مرکز کې سلاکار هم دی، وای دا د سعودي عربستان په کورنۍ او بهرنۍ پالیسی جوړونه کې نوې پړاو دی.
The new Saudi leadership as it begins to rise دا سعودي عربستاني مشران په داسې حال کې چې د بادشاہ کېدو په قطار کې شامل دي او پالیسی جوړوي دا پالیسی به ډېری بربنډي مخامخ او د عمل ډک وي دا سعودیانو روایت پاته سوی چې خپل بارني پالیسی به په ډېره خاموشي او د غیر مستقیمو چلنونو د لارې پر مخ وړي زما فکر موږ به دغه نوي ځوان مشران ډېر بربند وینو په نوی بدلونونو کې نوی ولیعهد هم دی چې د دې وروسته به بادشاہ کیږي هغه 55 کلن د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف دی چې د القاعدې شبکې پر ضد سخت دریځ لري او په دوهم نمبر کې د بادشاہ کېدو په کتار کې د بادشاہ زوی او د دفاع وزیر محمد بن سلمان دی چې دا وخت 10 کالو څخه زیات عمر لري او په یمن باندې د سعودي عربستان په يرغل کې مهم رول لري په دغه نوی کسانو کې مهم پالیسی جوړونکي عدلیر الجوبیر هم دی چې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر وو کراسکوای داسې ښکاری چې د یو ځوان دفاع وزیر د غله خوا په یمن باندې د یرغل کولو توفه وي چې د سعودي عربستان د بارنې پالیسۍ د بدلون ښکاره ثبوت
What we've seen in Yemen with the Saudi-led coalition is unthinkable.
د سعودي په مشرۍ ائتلاف تلاري چې څه مش په یمن کې ولیدل دغه پاړه چا فکر نه کولو او تر هغه د دې پاړه فکر نه کېدو تر څو چې دا کار په حقیقت کې شوی نه وي هیڅ کوم چا باور نه درلودي چې سعودي عربستان به د یو ائتلاف مشرۍ په غاړه واخلي او په یو بل هیواد به برید وکړي هغه زیاته کړه د ایران سره تاوتریخوالی هم د پالیسۍ په بدلون کې لوی برخه لري په داسې حال کې چې ممکنه اټومي موافقه د لوی د سره د ایران اړیکو کې سمون راوستلی سي او داسې ښکاري چې د ایران پوځي او اقتصادي اغیز مخ په زیاتېدو دی او بل طرف ته هیڅوک سنی اکثریت لرونکی سعودي عربستان او شی اکثریت لرونکی ایران ترمنځ د مکمل جنگ کې دوه توقع نه لري خود خود دغه دواړه هیوادونو په اړه داسې فکر کیږي چې په یمن او سوریه کې په ګډاګي جنگ اخته وي په رسمي توګه ایران وایي چې د سعودي عربستان سره تاوتریخوالی نه لري په نیویارک کې دیونه د ایران د بارنیو چار وزیر محمد جواد ظریف وویل چې ایران د سعودي عربستان سره شی او دواړه خيزه اړیکې لري او که کوم ستونزه وي نو دا د سعودي عربستان له خوا راځي
وی dont see our threat our interest in the region to be mutually exclusive this is our perception I certainly hope that they have the same perception because as you
say موږ په دې سم کې خطرونه او ګټي د یو بل په مقابل کې نه وینو او دا زموږ نظر دی او یقینا زه هم داسې فکر کوم چې سعودي عربستان به هم داسې فکر کوي خو لکه څنګه چې ویل کیږي چې د نڅا لپاره د دواړو موجودیت ضروری وي عبدالله اصل چې د بارنیو چارو وزیر مرستیال او په مصر کې سفیر پاته سوی دی وایي چې د سعودي عربستان سخت ریس کې دایسي په سم کې داسې خطرونه پیښ کړي چې وسې موږ نه وینو هغه دا هم وایي چې د ایران سره مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالی په سعودي عربستان کې مشت شه مسلمانانو کې بیا چینه جوړ کړي چې له مخې لاده دې شکایت کوي چې په سیستماتیک ډول پنشکیږي
د مور سعودي عربیا از چیلنج ایران د مور د دینجر د شیعت سنساده پوپولیشن
د څومره چې سعودي عربستان ایران چیلنجوي نو دا به د هغو شیعاګانو خطر نورم زیات کړي په خاصه چې دغه پر ضد تبیس کیږي هغه زیاتوي چې د غنیو مشران چې پراتلونکي کې به د سعودي عربستان مشري په غاړه اخلي دا هم کېدای شي بدل شي کله شایي کورنۍ د غنیو مشران رد کړي او بل طرف ته د سعودي عربستان پوز دا وخت په یمن کې د شیا وسلوالو سره جنگیږي او په عراق کې بیا د اسلامي دولت د ډلې سره جنگیږي که دغه جنگ وشتي او یا که سعودي پوزونه دې ته مجبور سي چې پر شاسي نو د دې هیواد د غنی پالیسي کې دای سي خراب عواقب ولري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
ثواني خبرې کوم چې د ریډیو له سوالای نه
اجنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غوړی د اشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 00120219311 او په افغانستان کې زمونږه محلي شمیره ده 0190010
درنو اوریدونکو زمونږ نیم ساعت وروسته خبرونه پاته ورسېدله دا د بلنه درکو د ریخ خبرونه ته چې تو شی به وروسته به خبره شي تاسو په خدای سپارم او راځم نیکمرغه